The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
Assalamu Alaikum Grano Auridunko Da The Voice of America Diva Radio De نن د زیارت ورس کال 2015 د اکتوبر د میاشتې 18 وخت شبې دی په پاکستان کې د ماخام شپږ بجې په افغانستان کې شبې دی 15 بجې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سحر 9 بجې شبې دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه بختور شاه
هر کله وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
پرون د امریکای یو معتبر ورځپاڼه واشنگتن پوسټ کې د پاکستان په اټومي توانایي باندې د ځنې حدونو لګولو په اړه امریکایي وړاندیز ته پاکستان وایي خبرو ته تیار دی خو امتیاز نه خوښوي
Pakistan, as far as civil nuclear deal is concerned, we have always said that there should be non-discriminatory approach to all nuclear issues.
نیټو په شام کې د روس لخوا په تونلارو ډلو د حملو مخالفت کړی دی د نیټو د دفاع د وزیرانو نننۍ غونډې وړاندې د برتانیې دفاع وزیر مایکل فالون وای روس په شام کې وضع ډیره خطرناکه کړې اخوا روس وای په حملو کې یې داعش په نښه کړی دی
او د نوبل کمیټې په ادب یا لیټریچر کې د 2015 نوبل انعام د بلاروس خبریالی سویتلانا الکسویچ ته د ورکبلو اعلان کړي نو موړې د افغانستان په جګړه چرنوبل او پخوانی شوروي باندې کتابونه لیکلي
ګران اردوونکو په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو د پاکستان افغانستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې ریپورتونه او مرکه اوري خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
پاکستان وای د سیول یا غیر فوزی جوهری توانایي تر لاسه کولو د پاره د امریکا په شمول د نړۍ د نورو هیوادونو مرستو ته اړتیا لري دا خبره د پاکستان د خارجه وزارت وایان قاضي خلیل الله نن د هفتوار حال احوال تیرولو په وخت کړي موړي ویلي د نړۍ د نورو هیوادونو د نړۍ نور هیوادونه سیول نیوکلیر انرژي تر لاسه کولای شي نو په کار ده چې دغه حق پاکستان هم ولري چرته چې د انرژي کمې یو لوی ستونزه ده تیر ورځ په واشنگتن پوسټ اخبار کې د امریکا په حواله چاپ شوی خبر کې راغلی و امریکا پاکستان سره هم لکه د هند په ډول د سیول جوهري توانایي په لوزنامه غور کوي او غواړي چې دغه لوزنامه د لارې خندان اوار شي یاره دی وی امریکا د هند سره د سیول جوهری توانایي تړون کال 2015 کې دستخط کړی وو
پاکستان افغانستان کې شو ورستۍ حمله کې د لاس لرلو تورونه رد کړی دي د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله اسلام آباد کې خبري اعلانو ته ویلي پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي او د سولې عمل مخ په وړاندې بوتلو کې د افغانستان سره مرسته کړې ده افغانستان تور لګوي د هواد په ورستۍ ترهګر حملو کې د پاکستان استخباراتي ایجنسی لاس لري د خارجه دفتر ویان ویلي پاکستان د افغانستان دننه بیلابیلو ډلو ترمنځ د خبرو عمل مرسته کړي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مری کې د سولې خبري د سولې خبرو اولنۍ مرحله قربتوب کړي دي د یو پښتنې په جواب کې قاضي خلیل الله ویلي پاکستان به کله هم په ملکي د دولت اسلامي په نوم مشهوره تندره بدله پرې نګدي او نه به د دې مرسیالانو ته په خپل خاوره ځای ورکي نور حال په د اسلام آباد نه زمونږ خبریاله رابیا پیر راکبي
د خبري غونډې سره د وینا په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله د دې سوال په جواب کې چې آیا پاکستان به د امریکې د سوریې لاندې د داعش په ضد په ائتلاف کې شاملې شي او کنه د بهرنیو چارو دفتر وایي چې پاکستان هر قسمه ترهګرۍ په ضد دی او داعش او د دې په شان څه تنظیم خپل په هیواد کې نه زغمي
And we will not tolerate its presence in Pakistan or any group that is associated with it.
کسه هم سرکاري چارواکي په هواد کې د داعش ته موجودګي څخه انکاري دي خو په ورسته کې د پاکستان په لوی لوی شهرونو کې د داعش په حق کې وال چاکینګ او بینري مخې ته راغلي وي او داسې رپورټونه هم وو چې دغه تنظیم سره د اړیکو په تور کې د لاهور او د هواد په څنور برخو کې خلک هم نیول سوي دي رابیا پیر وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
افغانستان په قندهار او لوګر ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو حکومت مخالفه یاغي طالب وسلوالو ترمنځ ان خطو کې شپږ سلويخ طالب وسلوالو 15 افغان عسكر وجل شوی دي د کندهار ولایت امنیتی چارواکي وای د دغه ولایت په شمال لویدیزه ولسوالۍ غورک کې د طالبانو او امنیتی عسکرو ترمنځ نښته تر 150 ساعت روانه وي او طالبانو ته پکې سخت زیانونه اوښتي دي. افغانستان په سویل کې پوځي مشر جنرال داود شاه وفادار امریکا غږ ته ویلي سلګونو وسلوالو طالبانو پرون سهار د غورک ولسوالۍ د نیولو لپاره په دغه ولسوالۍ ډیر بریدونه وکړل چې د افغان امنیتی ځواکونو لخوا په شا وتنبول شو. د جنرال داود شاه وفادار په وینا د وسلوالو طالبانو په خپلو کې افغان هوایی ځواکونو فعاله برخه په ځپلو کې افغان هوایی ځواکونو فعاله برخه لرله چې په خپلو هوایی بریدونو کې یې څلوېښت تنه د دولت وسلوال مخالفین ووژل او 22 نور زخمیان کړل. افغان امنیتی عسکرو ته د اوختي زیان په حق لا خغلی وفادار ویل په دغه عملیاتو کې د فوز او پولیس 15 عسکر وژل شوي او 2 نور زخمیان دي. په یاني حال کې راپورونه وای په لوګر ولایت کې هم حقانی شبکې په سید تړلو طالبان او امنیتی عسکرو ترمنځ با بارک ولسوالۍ کې سخت تنخته شوې ده چې په کې د حقانی شبکې شپږ جنگیالي وژل شوي او څلور نور جوبل شوي دي. د افغان چارواکو په وینا دغه نښته کې افغان ځواکونو ته د ائتلافي عسکرو مرستې هم ترلاسه وي.
د پاکستان د صحت مرستیال وزیره سایره افضل تارل وای په ملک روان کال د پولیو د ناروغانو شمیره 80% کم کړی شوې ده. اسلام آباد کې خبریالانو ته نوموړي ویلي د ملک نه د پولیو دوه قسمه وایرس په مکمله توګه باندې ختم کړی شوې دی او دا چې کراچۍ، کوټه او پېښور اوس هم د پولیو وایرس لپاره تر ټولو حساس ښارونه دي. میرمن تارل ویلي تیر کال 300 ماشومان د پولیو پر رنس اخته شوي او روان کال تر اوسه شپږ 1.5 ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شوي دي.
د ناټو ائتلاف مشر جینس سټولټنبرګ په شام کې د روس په هوایي بریدونو سخت ټکونه کړي دي، چېرته چې روس په وروستیو کې د کروز میزایلو حملې هم ترسره کړي. د ناټو ائتلاف مشر دا تبصره په برسلز کې د دفاع د وزیرانو غونډه کې د ګډون نه وړاندې کړې ده. دغه غونډې مهمه ایجنډا به هم په شام کې د روس هوایي بریدونه وي. تفصیلی اورو د ډیو ریډیو همکار شعیب زاده نه.
نن په برسلز کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډې وړاندې د ناټو مشر د روس په اړه دغه خبرې اترې کړې. د ناټو په دغه غونډه کې به د شام په روانه جګړه کې د روس مداخلت باندې خبرې اترې کیږي. په دغه مسله هغه وخت د ناټو لخوا غبرګون نور هم سخت شو کله چې روانه اونۍ د رپورټونو تر مخه د روس جنگي جازونو په شام کې د بمبارۍ په وخت د ترکیې هوایي سرحدونو خلاف ورزي وکړه. ترکیه د ناټو او د امریکا په مشرۍ کې د اسلامیک سټیټ پر ضد جوړ ائتلاف غړی دی. د ناټو مشر ویلي چې ائتلاف د ترکیه په شمول د خپلو ټولو غړو د مرستې اهلیت لري او دغه ته تیار هم دی او دا چې ناټو د دوی دغه ګام وروسته په ترکیه او جنوبي سیمو کې د خپلو قواو زیاتولو فیصله کړې ده. نن د زیارت په ورځ د ناټو په دغه غونډه کې به د ناټو ائتلاف د وزیرانو په غونډه کې په دې هم بحث کیږي چې په شام کې روانه جګړې د لاسه پیدا شوي حالات به څنګه سمیږي. د برتانیې دفاع وزیر د دغې غونډې وړاندې ویلي دي چې په شام کې د روس لخوا پورته شوي ګامونو له امله شام اوس ډیر خطرناک شوی. د هغه په وینا یوازې کار چې روس یې د شام د حالاتو سمولو لپاره کولی شي هغه دا دی چې د شام صدر بشر الاسد باندې زور راوړي چې په خپلو خلکو بیرل بمونه نه غورځي.
The Voice of America, Dua Radio.
یمن کې عینی شاهدین وای د سعودي عرب په مشرۍ کې د ائتلاف هوایي بمباری کې د واده یو کور په نخښه شوی دی چې پکې لکتر لګ 15 کسان وجلې شوی او 25 نور جوبل شوی دي. په هوایي حمله کې د سنبان سیمې په دمر صوبه کې د شورو په مخام یو کور وشتل شوی دی. دغه سیمه د حوثی یاغیانو د کنټرول لاندې ده او سعودي عربستان د سومیاشتو راهیسې په دې بمباری کوي. د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلاف تر اوسه په دې څه ویلي نه دي.
د سویډن سټاک هوم خار کې د نوبل انعامونو کمیټې سخت کال د لټریچر یا ادب نوبل انعام د بلاروس خبریالي سویټلانا الکسیویچ ته د هغې د غوره لیکلو په سر باندې د ورکولو اعلان کړی دی. میرمن الکسیویچ په افغانستان، پخوانی شوروي اتحاد او چرنوبل جوهري پیښې په سر باندې داسې کتابونه لیکلي چې پکې له دغې سیمې او د دغې پیښې د ولس ستونزې د هغوی د خولې نیغ په نیغه لیکل شوي دي. د دغې بوګنوونکو قیصو د ادب په میدان کې ځانګړی ځای ګټلی دی.
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د فلسطینیانو لخوا د یهودانو پر ضد د چاکوانو یو شمیر حمله ورستو اسرائیلیانو ته خبرداري ورکړی چې د نور تشدد او اړیګړی لپاره تیار اوسي. نتنیاهو په اسرائیلیانو باندې فلسطینی حمله کې د زیاتوالي مخنیوي لپاره نن جرمني ته خپل دوره زندولې ده. د شروع په ورځ یو فلسطینی خزی د یروشلم زوړ ښار کې یو اسرائیلی تن په چاکو وهلو چا چې ورستو دغه ښځه په ډزو ژوبل کړی.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو د زمونږ د یو ساته خبري خبرونه تاسو ته واشنگتن ډي سي نه نه خپنه غبانه اوري یو وخت شوه دی د لوګو د خبرونو. د لوګو په خبرونو کې دا وخت مهم سدي زمونږه همکار رحمان بنری سیب سټوډیو تر غلې دی ورته کلی وای.
ډیره مهرباني محمد اکرام سیب او بختور شاه سیب. د لوګو په خبرونو کې نن د ټولو لوی خبر چې دی هغه د نړیوال تنظیم چې کوم دی فیفا دا د فوټبال نړیواله تنظیم دی د هغې صدر چې کوم دی سیپ بلیټر هغه د خپلې څوکۍ نه د لس اتیا ورځو یا درې میاشتو لپاره معطل کړی شوی دی. دا یو داسې خبر دی چې په نړۍ کې ډېر اهمیت ورته ورکړی شوی دی. په زیاتره نړیواله اخبارونو کې خړمنی پاڼه راغلی دی. وجه دا ده چې فیفا د دنیا د فوټبال د ټولو نه غټ او طاقتور او مالداره تنظیم دی. د فیفا د صدر نه علاوه د هغې سیکرټري جنرل جروم ویلک او نائب صدر میشل پلاټینی هم د لسو اتیا ورځو لپاره یا د درې میاشتو لپاره معطل کړی شوی دی. د دې نه مخکې د زیارت پر ورځ باندې د یو کم اتیا کلن بلیټر د معطلې دپاره د هغه چې کم د خپل هیواد غړي دي همکاران دي هغه سفارش کړی او د خلاف د فوجدارۍ د تحقیقاتو شروع کولو یو خواست کړی وو. د فیفا پخوانی نائب صدر چې دی چنګ مانګ یون په هغه باندې د مخکې نه شپږو کالو پابندي لګول شوې ده او هغه باندې اووه شپېته زره پاؤنډ جرمانه هم لګول شوې ده. فیفا په خپل یو بیان کې ویلي چې د دې پیسو بنیاد دا دی چې یو اخلاقي کمیټي جوړه شوې ده هغه به تحقیقات کوي. فیفا د تیرو یو کال راهیسې د بډو رشوتونو د تورونو سره مخ ده او دغه شانتي تیر یو میاشت کې دا سفارش شوی وو چې هغه له بلیټر د خپل څوکانه لر کړی شي. بلیټر ویلی هغه د خپل څوکانه نه لر کول کیږي ځکه چې په هغه باندې کمتور لګېدل دی. هغه غلط دی هغه چې کم غیر قانونه یا غیر اخلاقي کار نه کړي. د خپل وکیلانو په ذریعہ باندې هغه په خپل یو بیان کې ویلي چې په 2018 کې مایکل پریډین د چې کوم 15 لک پاوند ورکړی شوی وي هغه جایزه معاوضه وه او دا غنل سیوا سنو. خو یو شمېر نړیواله تنظیمونو لکه کوکا کولا او ویزا بډوایزر او مکډونلډ دی هم د هغه د مستفی یا استعفا ورکولو سفارش کړو. په هغه تور دا دی چې هغه د خپل دسخط نه ځنی خلکو ته ګټه رسولې ده او دغه ګټه چې ده هغې د فوټبال نړیواله تنظیم سخت زیانې کړی دی. دا ته د دوا تر اوسه پورې د لوبو خبرونه.
اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیور ریډیو دی زمونږ یو ساته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غجاری د تاسو رحمان بونیر صاحب نه د لوبو تفصیل واوري د ورزو د نن ورځې مهمو رپورټونو په لوته لومبه رپورټ راسته راغلی دی د اسلام آباد نه الیاس خان رپورټ دی. پاکستان ویلی څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د سیول یا غیر فوزی جوهری توانایي ترلاسه کولو دپاره د امریکا په شمول د نړۍ د نورو هیوادونو نه مرستو ته حاجت لري. دا خبره د پاکستان د خارجه وزارت ویان قاضي خلیل الله د هفتوار حال احوال تیرولو په وخت باندې کړی دا وغه دا ویلي چې که د نړۍ نورو هیوادونو سره امریکا د سیول نوکلیر انرژي ډیل کولای شي دغه مطلب د هند نوونو ولې نه چې پاکستان سره هم دغه تړون وکړي چرته چې د انرژي ډیر کمی دی. په دې موضوع باندې د ډیور ریډیو خبریال الیاس خان د سیړونکو سره خبرې اترې کړې دي او یو تفصیلي رپورټ تیار کړی.
پاکستان ویلی دی چې د ټولو اټمی مسلو چې پکې د نیوکلیر توانایي پرم نه استعمال ته رسیدل هم شامل دي په هړه یو غیر جانبدارانه یا بې پلو سوچ لرل پکار دي.
پاکستان as far as civil nuclear deal is concerned, we have always said that there should be non-discriminatory approach to all nuclear issues, including access to peaceful uses of nuclear energy.
د خارجه دفتر وایا نن په خپل هفتوار بریفینګ کې خبريالانو ته ویلي دي چې پاکستان ته د خپل نیوکلیر توانایي کمې پوره کولو لپاره د پرامنا سیول نیوکلیر ټکنالوژي ضرورت ته او دې لړکی د نړیواله رورولۍ تاون غواړي. د هوی چې پاکستان دې لړکی هغه ټولو هیوادونو چې پکې امریکا هم شامل ده سره حل ځلې کوي چا سره چې دا رقم ټکنالوژي شته. د خارجه دفتر وایا دا خبرې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د هغه مضمون په عکس العمل کې کړي دي په کوم کې چې دا ویل شوی دی چې پاکستان او امریکا د سیول نیوکلیر ټکنالوژي په یو لوزنامه خبرې اترې کوي. په کوم کې چې سپینه ماڼۍ غواړي چې دا به څنګه ممکن وي چې پاکستان خپل ایټمی وسلې او د دې د ورکولو نظام د خپل دفاعي ضرورتونو پورې او د هند نیوکلیر خطرې پورې محدوده او په کابو کې راولي. د واشنگټن پوسټ په مضمون کې دا هم ویل شوی دی چې پاکستان دې لړکی کېدای شي چې خپل د ایټمی میزایلو رینج د یو خاص حد پورې وساتي او دا صرف د هند پورې مخصوص کړي. او د دې په عکس العمل کې ورته د نیوکلیر سپلایر ګروپ غړي جوړېدلو او د هند غونډې سیول نیوکلیر لوزنامه او د دې په عکس العمل کې ورسره د نیوکلیر سپلایر ګروپ غړي جوړېدلو او د هند غونډې سیول نیوکلیر معاهده وکړي شي. ډیوا ریډیو چې په دې هړه د پاکستان په ایټمی پروګرام کتاب لیکونکي نوموړي جرنالیست شاهد الرحمن اوختل چې پاکستان به آیا دا لوزنامه قبول کړي او دا چې د دې نه به پاکستان ته څه ګټې ترلاسه شي. نو هغه وی
پاکستان کو امریکہ کی طرف سے بین الاقوامی برادری کی طرف سے جو کنسیشن دیے گئے ہیں وہی کنسیشن پاکستان خود حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن نیوکلیئر پروگرام کو اور میزائل پروگرام کو محدود کرنا یہ اس وقت تک پاسبل نہیں ہوگا جب تک ایک بین الاقوامی معاہدے کے تحت اس کو محدود نہ کیا جائے.
دا پاکستان ایٹمی پروگرام دا ہند پا عکس العمل کی مختار اغلے دے خزما پا خیال پاکستان با دا محدود نکڑی ہند تچے دا نڑیوالی رورولی او امریکی لخوا کم مرات ورکڑے شیوی دی ہغا دا پاکستان ہم حق تے. دا اوی چے دے لڑکے ترکم پوری یو نڑیوال لوزنا نوی شوی نو پاکستان با دیتا تیار نشی. شاید الرحمن زیادہ کڑا چې دی لڑکی د یو داسې لوزنامی ضرورت ته کوم چې پاکستان او هند سره برابر سلوک وکړي. الیاس خان، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
درمن اوریدن کو دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے دا امریکا متبر ورسپانې یا اخبار واشنگتن پوسټ تیر ورځ په خپل یو اداریا کې لیکلی وو چې د پاکستان سره هم لکه د هند په ډول باندې د سیول جوهري توانایي په لوزنامه باندې غور کوي او په دغه لار کې چې کم خندان دی کوشش کوي چې دغه خندان د لارې اوار شي. دغه نور تفصيلات اورو د ډیو ریډیو د همکار مختار خلیل نه.
د ریپورت په شروع کې لیکلی شوی دی چې په کندوز کې په هسپتال باندې بمباری په داسې وخت کې شوی ده هر کله چې امریکای په ډیره چپه خوله په سفارتي ذریعہ افغانستان کې د شر فساد راکمولو او ورسره پاکستان کې د ایټمی خطرې د مخنیوي لپاره لاس خپي وهل شروع کړی دی. واشنگتن پوسټ خپل رپورٹ کې دا یو اهم خبره هم ښکاره کړې ده چې امریکا د داسې زبردستو سفارتي کوششونو په تکل کې هم ده چې د هغو تر مخې د پاکستان په ایټمی وسلو او د هغو د چلولو په نظام نوي بندیزونه او قدغنونه ولګولې شي. په دې لوري د هندوستان په شان پاکستان سره هم د غیر فوجي استعمال لپاره د ایټمی موادو د لوزنامې کې دلبا امکان دی چې کامیابی ترلاسه کړي. د ایټمی وسلو په حق له خبرې اترې ډېرې زیاتې اهمې دي ځکه چې دیبا د دنیا د سلامتیا د ټولو نه د زیاتو خطرناکو مسلو ځنی یو مسله اواره شي. په دې بابله د روانو خبرو اترو حال لرونکو وسیلو ویلي دي چې پاکستان ته ویلې شوې دي چې پاکستان دې د خپلو وسلو په یو قالب کې په ساتلو راضي شي، خو پاکستان به یقینا چې په خپلو ایټمی وسلو او د دې د چلولو په نظام قدغن المنی کله چې د هندوستان په مقابله کې دفاع ښه مضبوطه وي. دغو خبردارو وسیلو دا هم ویلی دی که پاکستان دا قسم سلوزنامې ته غاړه کې خودانو امریکا د اتو سلویختو ملکونو لخوا پاکستان باندې د ایټمی موادو د نور کولو د لګیدلی بندیز په لری کولو کې اهم کردار ادا کولو ته تیار ده. واشنگتن پوسټ په خپل رپورت کې نور لیکلی دی چې پاکستان په خپل ایټمی پروګرام ډیر ټینګ ولاړ دی. په دې سبب د پاکستان په ایټمی وسلو د قدغنونو لګولو د پاره کېدونکې خبرې اترې به ډېرې سړې او سختې وي، خو د رواني میاشتې په شپیشتم تاریخ د وزیر اعظم میاں نواز شریف د امریکای په دوره کې به د سره په دې موضوع لازمان خبرې اترې کیږي. که نواز شریف سره د امریکای په کیدونکو خبرو اترو کې سلګ ډیر پرمختګ وشو، نو دا به په کال 1980 کې د امریکای لخوا د پاکستان د ایټمی پروګرام د معلومولو وروسته په ایټمی پروګرام د امریکای او د پاکستان په ټپه ولاړو خبرو اترو کې معمولی شان پرمختګ وي. واشنگتن پوسټ خپل رپورټ په دې تجزیه ختم کړی دی چې ممکن دی چې امریکای افغانستان او پاکستان هیر کړی وي، خو د تو سوخ نه ډک دغه ملکونه به امریکا چری هم هیر نه کی. دغه طرف نه خطرې بهشکه چې ډیری حقیقي دي، او د دې خطرو د راکمولو لپاره د زړوري او زبردستي سفارتکارای اجت دی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان د صحت مرستیال وزیره سایره افضل تارلوای په ملک روان کال د پولیو د ناروغانو شمیره 80% کم کړی شوې ده. اسلام آباد کې خبري اعلانو ته نوموړې ویلې دي چې د ملک نه د پولیو دوه قسمه وایرس په مکمله توګه باندې ختم کړی شوې دی. نور حال پې د اسلام آباد نه زمونږ خبريال پیر بلای چارا کوي.
د پاکستان مرکزی حکومت ملک کې د پولیو رنس په مکمل توګه د خاتمه کولو پخلی کوي، او د صحت مرستیال وفاقي وزیر داوا کړی چې د حکومتي هلو ځلو په نتیجه کې د تیر کال په نسبت روان کال د پولیو په کیسونو کې 80% کمی راغلی دی. بلخوا مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د پېښور په لړمه علاقه کې په اوبو کې د پولیو د وایرس د موجودګۍ تصدیق شوی دی، او د ملک اقتصادي مرکز کراچۍ کې د پولیو رضاکارانو ته راپېښ امنیتي اندېښنو له کبله دغلته د پولیو په ضد روان کمپاین د زندیدو یره پیدا شوه ده. اسلام آباد کې د میډیا سره خبرو کې د صحت مرستیالي وزیر داوا کړی چې د حکومتي هلو ځلو په نتیجه کې په ملک کې د پولیو ټونو می وایرس ختم کړی شوی دی، او د تیر کال په نسبت روان کال د پولیو په کیسونو کې 80% کمی راغلی دی.
دیکھیں جی، پاکستان میں اللہ کی مہربانی سے تمام صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت کی وجہ سے اس وقت 80% پولیو کیسز میں ریڈکشن ہے.
دا وای چې د پولیو په ضد کمپاین خپل منطقي انجام تر رسولو لپاره راتلونکي شپږ میاشتې ډېرې مهمې دي، او تمه ده چې د دې کمپاین به ډېرې مثبت نتیجې مخې ته راځي. وفاقي وزیر وویل چې د صحت نړیوالې ادارې د پولیو د رنز مخنیوي د ناکامۍ په سر چې کوم سفري بندیزونه په پاکستان لګولو، هغه به هم ډېر زر ختم کړي شي، ځکه چې د تیر یو نیم کال راهیسې پاکستان باندې دا نه ده ثابته شوې چې د دلته نه د پولیو وایرس بل یو بهرني هیواد ته منتقل شوی وي. خو د صحت مرستیال وزیر دا تصدیق کو چې اوس هم د پاکستان او افغانستان نه د یو بل هیوادونو ته دا وایرس منتقل کیږي. سرګند دی وی چې د صحت نړیوالې ادارې د پاکستان نه علاوه په نایجیریا باندې هم دغه بندیزونه لګولو، خو اوس د نایجیریا نوم د دغه فیرس نه اوښکلی شوی دی. د نایجیریا دغه کامیابی د پاکستان سره موازنې په ترڅ کې د صحت مرستیال وفاقي وزیر دریس خپل کړی دی چې په تیرو وختونو کې پاکستان کې د مذهبي تندرویو ډلو لخوا د پولیو په ضد کمپاین مخالفت د پولیو مخنیوي کې یو لوی خنډ و. خو نایجیریا حکومت د دغه شان مشکلاتو سره مخ نو، ځکه دغه هیواد د پولیو خلاف مهم په تیزی سره سرته رسولو کې کامیاب شولو. سایره افضل تارټ په خبره کې سهم نایجیریا کې د بوکو حرام غونټه شدت پسند ډلې وجود لري، خو دغه ډلې د انساني صحت سره لوبې نه کوي، او نه د پاکستان د مذهبي شدت پسند ډلو په شان خلک خپل ماشومان د پولیو د ساسکو ورکولو نه، او نه دوی د پاکستان د مذهبي شدت پسند ډلو په شان خلک خپل ماشومان د پولیو ساسکو ورکولو نه په زور منه کوي. سایره افضل تارا ډول چې د صحت نړیوالې ادارې پاکستان کې پېښور، کراچۍ او کوټه د پولیو په حواله سره تر ټولو حساسې علاقې ګڼي.
ابھی جو آئی ایم بی کی بھی رپورٹ ہے، اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ کراچی، پشاور اور کوئٹہ بلاک جو ہے نا، یہاں ان کا کنسرن ہے.
دا وای چې دغه علاقو ته خاص توجه ورکول کیږي، او مرکزی حکومت په دې اړه د اړوند صوبایي حکومتونو ته هم خپل حل ځلې ګړندې کولو هدایت کړی دی. وفاقي وزیر زیاته کړه چې د اپریشن ضرب عذب د وجې په شمالي وزیرستان کې تر ډیر حد پورې امنیت په ځای کړی شوی دی او حکومت دغلته هم په کامیابی سره د پولیو په ضد کمپاین پیل کړی دی. اخوا مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د پېښور په لړمه علاقه کې په اوبو کې د پولیو د وایرس د موجودګۍ تصدیق شوی دی. د دې ترڅنګ د ملک اقتصادي مرکز کراچۍ ښار کې د پولیو رضاکارانو ته راپېښ امنیتي اندېښنو له کبله دغلته کې نن سبا روان کمپاین د ځنډېدو یره پیدا شوې ده او مطبوعات د خپلو سرچینو د خولې وایي چې صوبایي حکومت د کراچۍ په شپږو ضلعو کې روان کمپاین کې رضاکارانو ته په کار حفاظتي انتظامات یقیني جوړولو کې ناکامه شوې دي چې له کبله یې دغه رضاکاران د امنیتي اندېښنو سره مخ دي. سرګند دی وی چې دې نړواندې هم د ملک په مختلفو برخو کې یو شمېر پولیو رضاکاران وجلی شوي دي. د پاکستان حکومت راتلونکي کال 2014 مئی میاشتې پورې ملک پولیو د مکمل ختمون پخلی کوي او د حکومت او د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د شمار شمېرو تر مخه روان کال تر اوسه پورې ملک کې د پولیو 46 کیسونه مخې ته راغلي دي، د کم شمېره چې تیر کال د 300 نه زیاته وه. روان کال د قبایلي سیمو نه 11، د بلوچستان نه 6، د سند ایالت نه 4 او د خیبر پختونخوانه تر ټولو زیات یعنی 15 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. پاکستان کې د پولیو په ضد کمپاین د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بټو په دور کې په کال 1990 کې پیل کړی شوی و او د دې وروستو ګاونډي هیواد هند کې د پولیو د خاتمې لپاره مهم شروع کړی شوی و. چرته چې اوس د دغې رنځ په مکمله توګه خاتمه شوې ده، خو پاکستان لا تر دې دمه پورې د پولیو په رنځ باندې کابو موندلو کې ناکامه دی. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دے. که په پاکستان کې پولیو د نو په نورو ملکونو کې بیا نور بیماری وی او ځنې بیماری هغه د موسم سره تړلې شوی وی، ځنې ډېرې خطرناکې وي خو ځنې موسمي وي. په امریکا کې د یخنۍ راتلو سره د فلو یا د زکام او یخنۍ بیماری خلکو ته لګېږي او هغه د یخ موسم وجه ګڼلی کېږي. د دې لپاره په امریکا کې اکثر د یخنۍ موسم راتلو سره خلک ویکسین هم لګوي. په دې حق باندې یو رپورټ تاسو ته زمونږ همکاره کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
موږ د امریکې د ولسی صحت ټولو نه لوی مایر ډاکټر ټام فرایډنزا د زکام یا فلو په باره کې پوښتنه وکړه. سې دوی په دې باره کې د ټولو زیات د فکرمندۍ خبره څه ګڼي؟ نو ډاکټر په جواب کې وویل،
زکام یا فلو د وخت په دنیا کې تر ټولو زیات خور مرض دی.
که داسې یو شکل را هم سي چې په هغه کې د زکام یا فلو نسبتا ډېر کم وي، خو بیا هم په ګرده نړۍ کې په زراو خلک د دې له لاسه مري. ډاکټر ټام فرایډن ویایي،
کوم کال کې چې فلو خورشي نو بیا په لکونو خلک ترې مري.
د مرضونو د کابو کولو د مرکزونو وینا ده چې په امریکا کې هر کال د 2 لک زیات خلک د فلو یا د فلو سره د تړلو رنځونو د لاسه اسپتال کې داخلیږي. په دې رنځونو کې یو نمونیا یعنی اسکاوري هم دی. د امریکې د طبي انجمن لخوا خور کړ سوی خبرې کې ویایي چې د یو نوي جایزې مطابق د نمونیا یعنی اسکاوري په ذره او اسپتالی رنځوران دي، کم سي د فلو د وجه سره په نمونیا یا په سکاوره ناروغ دي. دا وینډربلټ یونیورسيټي د طبي مرکز ډاکټر کیترین اډوارډز ویایي،
کوم خلک چې فلو وکسین ولګوي په دوی کې د نمونیا کېدو امکان 50% کم وي.
خو سیړنکاران ویایي چې د ویکسینو په زړو رنځورانو یا په هغه رنځورانو چې د بدني نظام کمزوري اثر کم کوي. هر کله چې ویکسین پرپ را اثر نه کوي نو ډاکټران د صحت په اصولو عمل کولو بیا بیا د لاسونو مینځلو امر کوي.
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویبپاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویبپاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او اوس یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
پرون د امریکا یو معتبر ورځپاڼه واشنگتن پوسټ کې د پاکستان په اټومي توانایي باندې د ځینې حدونو لګولو په اړه امریکایي وړاندیز ته پاکستان وایي خبرو ته تیار دی خو امتیاز نه خوښوي.
Pakistan, as far as civil nuclear deal is concerned, we have always said that there should be non-discriminatory approach to all nuclear issues.
نیټو په شام کې د روس لخوا په تنلارو ډلو د حملو مخالفت کړی. د نیټو د دفاع وزیرانو نننۍ غونډې وړاندې د برتانیې دفاع وزیر مایکل فالون وای روس په شام کې وضع ډیره خطرناکه کړې. اخبار روس وای په حملو کې داعش په نښه کړی.
د نوبل کمیټې په ادب یا لټریچر کې د 2015 نوبل انعام د بلاروس خبریالی سویتلانا الکسیویچ ته د ورکولو اعلان کړی. نوموړی د افغانستان په جګړه، چرنوبل او پخوانی شوروي اتحاد باندې کتابونه لیکلي.
اوس وخت د خبرونو تفصیل ته.
پاکستان وایي د سیول یا غیر پوځي جوهري توانایي ترلاسه کولو لپاره د امریکا په شمول د نړۍ د نورو هیوادونو مرستو ته ضرورت لري. دا خبره د پاکستان د خارجه وزارت ویان قاضي خلیل الله نن د هفتوار حال احوال تیرولو په وخت کړي. نوموړي ویلي د نړۍ نور هیوادونه سیول نوکلیر انرژي ترلاسه کولی شي، نو پکار ده چې دغه حق پاکستان هم ولري چرته چې د انرژي کمی یوه لویه ستونزه ده. تېر ورځ په واشنگتن پوسټ کې د امریکا په حواله چاپ شوي خبر کې راغلی و امریکا پاکستان سره هم لکه د هند په ډول د سیول جوهري توانایي په لوزنامه غور کوي او غواړي چې د دغې لوزنامې د لارې خنډانه وار شي. یاره دی وی امریکا د هند سره د سیول جوهري توانایي تړون کال 2015 کې دستخط کړی و.
پاکستان افغانستان کې شبو ورستیو حملو کې د لاس لرلو تورونه رد کړی دي. د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله اسلام آباد کې خبري اعلانو ته ویلي پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي او د سولې عمل مخ په وړاندې بوتلو کې د افغانستان سره مرستې کړي دي. افغانستان تور لګوي د هیواد په ورستیو ترهګر حملو کې د پاکستان استخباراتي ایجنسۍ لاس لري. د خارجه دفتر ویان ویلي پاکستان د افغانستان دننه بیلابیلو ډلو ترمنځ د خبرو عمل مرسته کړي.
افغانستان په قندهار او لوګر ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو حکومت مخالف یاغي طالب وسلوالو ترمنځ ځانخطو کې شپږ سلویخ طالب وسلوال او 15 افغان عسکر وژل شوي دي. د قندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په شمال لویدیځ ولسوالۍ غورک کې د طالبانو امنیتي عسکرو ترمنځ ځانخطي تر 150 ساعتو رواني او طالبانو ته پکې سخت زیانونه اوښتي دي. افغان امنیتي عسکرو ته راوختي زیان په حق له خاغلي وفادار ویلي دي څوک چې د دغې سیمې د فوز مشر دی چې په دغه عملیاتو کې د فوز او پولیس 15 عسکر هم وژل شوي او 2 نور زخمیان دي.
یمن کې عیني شاهدین وایي د سعودي عرب په مشرق کې د ائتلاف هوایي بمباری کې د باد یو کور په نښه شوی دی چې پکې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 25 نور ژوبل شوي دي. په هوایي حمله کې د سنبان سیمې په دمر صوبه کې د شروع په ماښام یو کور بشتې شوی دی. دغه سیمه د یاغیانو د هوسی یاغیانو د کنټرول لاندې ده او سعودي عربستان د څو میاشتو راهیسې په دې بمباری کوي. ملګری ملتونه وایي یمن کې د شپږ میاشتو هوایي بمباری کې د 1700 پورې عام خلک وژل شوي دي.
د ناتو ائتلاف مشر جینز سټالټنبرګ په شام کې د روس په هوایی بریدونو سخت ټکونه کړې دي چرته چې روس په وروستیو کې د کروز میزایلو حمله هم ترسره کړي. د ناتو ائتلاف مشر دا تبصره په برسلز کې د دفاع د وزیرانو غونډه کې د ګډون نه وړاندې کړې ده. د دې غونډې مهمه اجنډا به هم په شام کې د روس هوایی بریدونه وي. دغه مسله هغه وخت نور هم سنگینه شوه کله چې د روس د هوایی جازونو لخوا د ترکی د هوایی بریدونو خلاف ورزي خبرونه په میډیا کې خواره شو. څوک چې د امریکا ائتلافي هیواد دی د ناتو مشر ویلی دی ائتلاف د ترکی په شمول د خپل هر ملګری د حفاظت توان لري.
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د فلسطینیانو لخوا د یهودانو پر ضد د چاکوانو یو شمیر حمله وروسته اسرائیلانو ته خبرداري ورکړه ده چې د نور تشدد او اړیګلی لپاره تیار اوسي. د شورو پرځ یو فلسطینی ښځه د یروشلم زوړ ښار کې یو اسرائیلي تن په چاکو وهلو چا چې وروسته دغه ښځه په ډزو ژوبل کړې.
او د سویډن سټاکهوم ښار کې د نوبل انعامونو کمیټې سخت کال د ادب یا لټریچر انعام د بلاروس خبریالی سویتلانا الیکسیویچ ته د هغه د غوره کتابونو لیکلو په سر د ورکولو اعلان کړی دی. میرمن الیکسیویچ په افغانستان کې پر روانه جګړه د پخوانی شوروي اتحاد او د چرنوبل د جوهري پیښې په سر باندې داسې کتابونه لیکلي چې پکې را دغه پیښې د ولس ستونزې د هغوی د خولې نیغ په نیغه لیکلی شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمنګا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیغ په نیغه جاری ده. څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم او واوریدل، د ناتو ائتلاف مشر جینس سټالټنبرګ په شام کې د روس په هوایی بریدونو سخت ټکونه کړي دي، چرته چې په وروستیو کې روس لخوا په شام کې په یاغیانو باندې د کروز میزایلو حملې هم ترسره شوي دي. تفصیلي اورو د ریډیو ریډیو همکار شعیب زادنه.
په داسې حال چې په شام کې حکومت مخالف وسلوالو پر ضد د روس کروز میزایل دي هم داغلی دي. د ناتو ائتلاف مشر په روس نیوکې کړي دي چې په شام کې د دوی پوځي کاروایانو د غلطه حالات ډیر خراب کړي. نن په برسلز کې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه کې د ګډون وړاندې د ناتو مشر د روس په اړه دغه بیان ورکړی. د ناتو په دغه غونډه کې به د شام په روانه جګړه کې د روس مداخلت باندې خبرې اترې کیږي. په دغه مسله هغه وخت د ناتو لخوا غبرګون نور هم سخت شو کله چې روانه اونۍ د رپورټونو تر مخه د روس جنگي جازونو په شام کې د بمباری په وخت د ترکی هوایی سرحدونو خلاف ورزی وکړه. ترکی د ناتو او د امریکا په مشرۍ کې د اسلامیک سټیټ پر ضد جوړ ائتلاف غړی دی. د ناتو مشر ویلي چې ائتلاف د ترکی په شمول د خپلو ټولو غړو د مرستې اهلیت لري او دغه ته تیار هم دی، او دا چې ناتو د روس دغه ګام وروستو په ترکی او جنوب کې د خپلو قواو زیاتولو فیصله هم کړې ده. نن د زیارت په ورځ د ناتو په دغه غونډه کې به د ناتو ائتلاف د وزیرانو په غونډه کې په دې هم بحث کیږي چې په شام کې روانې جګړې د لاسه پیدا شوي بد حالات څنګه سم کړي. د برتانیې د دفاع وزیر مایکل فالن د دغه غونډې وړاندې زیاته کړې ده چې شام کې د روس لخوا پورته کړې شوي ګامونو له امله شام اوس ډیر خطرناک شوی. دغه په وینا یوازې کار چې روس یې د شام حالاتو سمولو لپاره کولی شي هغه به دا وي چې د شام صدر بشار الاسد باندې زور راوړي چې په خپلو خلکو بیرل بمونه نه غورځي. د امریکا د دفاع سکرتر شکارټر تیره ورځ په شام کې د فوزی کمپاین باندې سخت نیوکې کړې او زیاته کړې وه چې واشنگټن به په دغه معامله د ماسکو سره همکاري نه کوي. د ښاغلي کارټر په وینا د روس ستراتیژي غلطه ده، دوی هغه ځایونه په هدف کوي چې د اسلامیک سټیټ توندرو ګوند نه دي. خو اخوا بیا روس وایي چې دوی په بمبارۍ کې د اسلامیک سټیټ توندرو ډلې او د دوی ملګري ترهګر ګوندونو مرکزونه به هدف کوي. خو امریکا بیا دریز دري چې په دغه بمبارۍ کې په زیاتو کې هغه یاغي ډلې په هدف شوي دي چې د صدر بشار الاسد پر ضد جنګیږي، او امکان دی د امریکا او روس جنگي جازونه په غلطۍ سره د یو بل په لاره ورشي. تېره ورځ روس په خپله دغه هوایی کمپاین کې هغه مهال نور هم زیاتوالی راوستو کله چې په لومبی ځل کروز میزایل هم وکارولې. د دغه مقصد د شام ځمکني فوز لپاره حالات سمولو، خو تر دې دمه لا دا نه ده معلومه چې دوی دغلته څومره کامیابي ترلاسه کړې ده. د شام د فوز جنرال علي عبدالله ایوب بیا ویلي دي چې د روس هوایی بمبارۍ کې د اسلامیک سټیټ توندرو ګوند ډیر کمزوره شوی دی. هغه د دغه اعلان په وخت زیاته کړې ده چې د روس دغه پوځي کمپاین مقصد هغه سیمې آزادول دي کومې چې د جنگي جرمونو او ترهګرو نه ځپل کیږي. د شام سرکاري میډیا سره خبرو اترو کې ښاغلي ایوبی زیاته کړې ده چې د روس هوایی بمبارۍ وروستو په شام او عراق کې فعاله توندرو ګوند اسلامیک سټیټ او نورو ترهګري ډلو د جنگ زور کم شوی دی. د شام پوځ دغلته پوځي طاقت موندلې، خو د دغه عمل لپاره یاغیانو له د امریکا صدر باراک اوباما د شام صدر بشار الاسد باندې د ډیر وخت راسې غږ کړی چې خپله څوکۍ دې پرېږدي، او د دغې مقصد لپاره یې یاغیان الله وسله ورکولو کې خپه نیولی دی. او د دغې سبب هغه یاره ده چې دغلته وسله له ترهګرو لاسوله ورنه شي.
دا وایس اف امریکا ډیوا رادیو ده.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی هر کال هم په دې ورځو کې د نوبل د کمیټې لخوا کم چې انعامونه کال په کال په 15 مدونو کې په میډیسن یا په دوایانو کې په فزیکس کې په کیمستری کې په ادب او د نړیوال امن په سر باندې کم نوبل انعامونه ورکي دا غي لړۍ روانه ده او د ادب په میدان کې سخت کال چې کم د نوبل د انعام او ورکولو کمیټه ده ناغي فیصله کړې ده چې دغه انعام به د بلاروس خبریالي سویتلانا الکسیویچ ته ورکول کیږي چا چې په افغانستان کې پر روانه جګړه باندې په پخوانی شوروي اتحاد او دغه شانته کې د چرنوبل په جوهري پیښه باندې داسې کتابونه لیکلي چې په هغې کې د دغه کشالو ځپل شوي خلکو نیغ په نیغه باندې خپلې بوګنونکي قصې درج کړي دي. تفصیلات اورو د ډیوه ریډیو همکارې منزا شهید نه.
د سویډن په سټاکهلم کې د نوبل جایزې کمیټې سخت کال د نوبل جایزه د لیکنې او ادبیاتو برخه کې یوې خبریالې ته چې سویتلانا الکسیویچ نومیږي اعلان کړی دی. د نوبل جایزې کمیټې دغه انعام نوموړي ته د هغې د ډیر پولیفونیک لیکنې لپاره ورکړی. الکسیویچ یو ښکلی کتاب لیکلی د هیومن امپیکټ آف چرنوبل ډیزاستر، یعنی چې د چرنوبل اتومي پلانټ غمیزه او د هغې تاثیرات په انساني بشر. دغه کتاب کې د افغانستان جنگ او د شوروي تاریخچې په اړه هم لیکنی شوې دي. دغه انعام د هغې د ډیرو اعلی او عزتمنو وروستنیو لاسته راوړنې نه دی. الکسیویچ چې د بیلاروس نه ده، د بیلاروسو خلکو ژبه د پښتو ژبې په پرتله ډیره کمه ده او په یوه وړه علاقه کې ویل کیږي. بل لوري ته د پښتو ژبه د افغانستان زیاتره برخو، پاکستان او نړۍ یو تعداد نورو هیوادونو کې ویل کیږي او لیکل کیږي. د بیلاروس ژبې کې د نوبل ادب لپاره نړیواله جایزه ګټل د لیک اهمیت ثابتوي. د نوبل نړیوال انعام هر کال په طب، فزیک، کیمیا یعنی کیمستری، ادبیاتو او سولې برخو کې ورکول کیږي. د دې انعام لپاره پیسې الفرد نوبل د وصیت د پنګ ناراضي چې د دغه انعام اختراع کوونکی دی. دغه انعام د کال 1901 نه په دې خوا د ټولو نه اوچتو لاسته راوړنو په یوې مخصوصه بخش کې دی. کمیټې دغه انعام په اقتصادي ساینس بخش کې هم اعلان کړی دی. د نوبل جایزه ګټونکو ته دغه انعام د پیسو په شکل کې ورکول کیږي چې مقدار یې هر کال یو څه ناڅه فرق کوي. ګټونکو ته مډال یعنی نښان او د نوبل ډیپلوما هم په دغه مراسمو کې په اوسلو سټاکهلم کې چې دسمبر میاشت کې کیږي دغه ورکول کیږي. هغه مختلفه ګټونکي دغه انعام خپلو ترمنځ تقسیموي. د پنجشنبې په ورځ نوبل انعام د کیمستری په بخش کې دریو ساینسدانانو ته د ورکولو اعلان هم شوی دی. دغه دریو ساینسدانانو د کینسر یا سرطان د ناروغیو درمل لپاره یې د انساني ډي این ای په مد کې کامیابې تجربې او تداویان کړي دي. په دغه ساینسدانانو کې توماس لنداهل د برتانیې د پال موجیش د ډیوک پوهنتون په امریکا کې او عزیز سنکا د ترکی اوسیدونکی دی چې د چپل هیل پوهنتون محصل دی. او دغه دواړې اخرنۍ یونیورسټیانې یا پوهنتونونه د امریکا په نورت کارولینا کې دي. د سې شنبې په ورځ د 2015 کال د فزیک نوبل جایزه ګټونکي اعلان هم شوی دی چې دغه کې یو تن د جاپان چې تاکاکی کجیتا نومیږي او آرتور مکډونالز چې د کاناډا اوسیدونکی دی. د دوشنبې په ورځ د طب نوبل جایزه ګټونکي هم اعلان شول چې د چین او جاپان اوسیدونکي دي. د نوبل لخوا د امن یا د سولې نړیواله جایزه اعلان زر کیدونکې دی. تیر کال د امن لپاره نړیواله جایزه د سوات پښتنې پیغلې ملالې یوسفزۍ او د هند کیلاش ستیارتي په ګډه ورکړل شوی و.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان د خارجه چارو دفتر په ملک کې د داعش ته موجودګۍ رپورټونه رد کړي دي او ویلي دي په ملک کې به کله هم د دولت اسلامي په نوم مشهوره تندروا ډله پرې نږدي. د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي دي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې د عمل مخ په وړاندې بوتلو مرسته کړې ده او په راتلونکو ورځو کې به یې هم کوي. نوموړي په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې تورونه هم رد کړي دي. نور حال په د اسلام آباد نه زمونږ خبریاله رابعه پیر راکبی
د مودې راهیسې د افغانستان لاړخه پر پاکستان د دفاع هیواد کې د مداخلت د تورونو لړۍ روانه ده او په تیرو ورځو کې د طالبانو د افغانستان پر کندوز ښار په قبضه کې هم د افغان حکومت لاړخه د پاکستان د ځواکونو د ککړ کېدو تورونه لګول سوي وو چې د بهرنیو چارو وزارت په سختي سره رد کړو. افغانستان لاړخه دغه تورونه په سختي سره رد کړي وو. د خبري غونډې سره د وینا په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله دا هم ویل چې د تورونو باوجود پاکستان دا ګڼي چې په افغانستان کې د امن لپاره دواړو هیوادونو مرسته ضروری ده. همدغه سبب دی چې افغانستان سره د اعتماد بحالی لپاره رابطې روانې دي.
پاکستان نے رافغان ڈائیلاگ یا پیس اینڈ ریکنسیلیشن پروسیس کو سپورٹ کیا ہے اور اب بھی ہم فیوچر میں اگر دونوں سائڈیں راضی ہوتی ہیں تو ہم ان کو اپنا تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو په عمل کې په تیرو وختونو کې مرسته کړې ده او کچری اوس هم دواړه اړخونه پر خبرو راضی دي نو مرسته کولو ته تیار دي. د دې سوال په جواب کې چې آیا پاکستان به د امریکې د سوری لاندې د داعش په ضد په ائتلاف کې شاملې شي او کنه، د بهرنیو چارو دفتر وایي چې پاکستان هر قسمه ترهګرۍ په ضد دی او داعش او د دې په شان څه تنظیم خپل په هیواد کې نه زغمي.
or any group that is associated with it.
کسا هم سرکاری چارواکی په هیواد کې د داعش د موجودګۍ څخه انکاری دي، خو په ورسته کې د پاکستان په لوی لوی ښارونو کې د داعش په حق کې وال چاکینګ او بینری مخې ته راغلي وي او داسې رپورټونه هم وو چې د دغه تنظیم سره د اړیکو په تور کې د لاهور او د هیواد په څنورو برخو کې خلک هم نیول سوي دي. په شام کې د روسیا د هوایي بریدونو په اړه د یو پوښتنې په جواب کې دوی وویل چې پاکستان د واضح دریځ لري چې د شامی وګړو د هیلو تر مخه پکار دی چې د دغه ستونزې پر امنه هواری ومندل سي. د هند سره د اړیکو په اړه د پوښتنې په جواب کې ویاند وویل چې ملګرو ملتونو ته د هند په پاکستان کې د مداخلت په اړه دستاویزي ثبوتونه ورکولو مقصد په پاکستان کې کېدونکې په ترهګرۍ کې د هند د ککړ کېدو په اړه دوی خبرول وو. دوی د وزیر اعظم له اړخه د ملګرو ملتونو په جنرل اسمبلی کې وړاندې کړل سوي څلور ټکي د پاکستان او د هند ترمنځ تاوتریخوالي د کمولو او د کړکېچونو چارو د هوارولو لاره وګرځوله او وی ویل چې اوس هم د هند سره خبرو ته تیار دي خو بغیر د څه شرطه. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا ډیوا ریډیو دا که غواړئ چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دا ده diva@voanews.com. زموږه ایمیل پته به داسې لیکئ deewaradio@voanews.com. چې داسې به لیکئ voanews.com.
دا وایس آف امریکا دیو ریډیو دی د پاکستان او د هند ترمنځ چلیدونکې سمجھوتا ایکسپریس چې کوم ریل گاډی دی د پاکستان او د هند ترمنځ، هغه په هندوستان کې د کروندګرو د احتجاج لکبله واپس د واګا د بارډر د لاري پاکستان ته راغلی دی. په دې باندې د ټایمز آف انډیا خبریال چې په اسلام آباد کې کم دے فاروق هغه سره خبرې اترې کړې دي، مرکه ور سره کړې ده. د ډیو رادیو خبريال د ډیو رادیو همکار رحمان بنيري
کم د هندستان سرکار دے دا وی د وینا مطابق دا خبر راځي چې هلته کې احتجاجي احتجاجونه روانو په ځای په ځای باندې په پنجاب کې، په انډین پنجاب کې. نو هغه د وجه نه هغه کم دنو کې احتجاجونه روانو وي د ریلوی ټریک سره ډیر نږدې وو. نو خطر وا چې کی دې مطلب لکه سمجھوتا ایکسپریس یا دیم سو فایل را شو چته کیو س د تشدد دی ادانه مو سو واقعات په چونه شي دا غي د وځي از پرکاش لري یو میجر دا مقدم مچت کړی دی.
ها تاسو دا ورسې په هین کې کم قسمه احتجاجونه کیږي دا وخت د دې بنیاد سره
بنیوی صاحب نن سبا یو غټه کوم مسله چې روان ده په هندستان کې هغه د څنګه چې غوا ته د دوی په مذهب کې یو مقدس مقام حاصل دی او دوی هغې ته ډېر په یو مقدس نظر سره ګوري او ډېر قدر عزت والله ورکوي. د هغې په حواله باندې یو ډېر لوی پرېشر هم دی د هر طرفه په هندستان په حکومت باندې، ځکه چې هلته کې کافي او
ہندوستان اور پاکستان دو رقیب ہیوادونه دی، یو هندو هیواد دی بل مسلمان هیواد دی اکثریتی هیوادونه، د دې په ورستیو کې یو شمیر جګړې هم شوې دي، روغي هم شوې دي، نن سبا هم د دواړو هیوادونو درمنځ اړیکې چې دي هغه تاو تریخوالی سره مخ دي. دا هم یو وجه ده چې د دې هیوادونو د یو بل سره تاو تریخوالی دی، نو د دې هیواد نه لن کے ریل گاڑی چھ دے اگر پنہ کھکڑے کے دے شی پہ ہندوستان کے
بنیدی صاحب دا بیک گراؤنڈ تے لگو تک دا غوا دا ایشو چھ دے دا بکل تازہ ایشو دا پہ ہندوستان کی زیبا زیبا نے پہ دے بانے بیانون ہم رازی سیاست ہم پہ کی گی اور دا یو کافی ایشو دا زبا لگو تک بیک گراؤنڈ کی تاو سلار شاوا دا پہ خواہ چھ کم دا بی جے پی وزیر اعظم و اٹل بہاری واجپائی دا اگر پہ وقت کی ہم یو مسئلہ شہ ہوا کہ یو سو کرسچن پریچر دو او هغه یورپ تر هغه له هغه سره دو زامن وجل شه په هندستان کې هغه ما کم کې الیکشنز اف وی کړو او د هندوتو او د بی جے پی او شیو سینا او د دوی کوم هغه نظریه ده په هغه بنیاد باندې دوی الیکشنو کې خو چې بیا حکومت کې راشي نو بیا باز پالیسیز امپلیمنت کول او یا هغه پالیسیز پر شو کول هغه لکه ګرامي په وینا کې خو خې ووټ بانک تدید راشي مدارس حالات هغه ته بیا هغه ایشو چې وانه هغه بی جے پی هغه کې من وله لوکل افس بیر سه کوم هغه میشن دې زغا تک شه مدار هغه د وژنه یو اسانه لار و چې اکدم لاهور ډیپلوماسي دا شروع شو خلکو دا مج دا یو انټرنل او انټرنیشنل په هندستان کې دنه او بل امریکا دباو د دې هندو کې یو دالي چې لک میکس او هیستوري په دې شي چې دا کې دې لک ډېر ډیپ را ده کیږي او نن سبا د ساينس په دور کې دې شي زونه لک ریکګنیشن چې هغه سره د سټیټ لیول ډیفرنت کولډر ګران
ډیر مهرباني ډیر مهرباني عمر فاروق صاحب
مهرباني
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نانه خپنه غبانی اوري په داسې حال چې د سعودي عرب په مکه کې د حج په مقابل دی شبه بددزمه کې د پاکستانی حجانو د مړو شمیره نه اتیا تر رسیدلې ده او تر اوسه پورې وصل ویخت به درک دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت دغه پیښې ته په ځواب باندې سخت احتجاج کړی دی. رپورټ پی د اسلام آباد نه زمونږ خبریال ارشد حسین راکوي.
د زیارت پر ورځ د سینیټ د غونډې دوران د مخالف ډلو مشر اعتزاز احسن د مینا په پیښه خپل تقریر کې په حکومت د دغه پیښې د حقایقو د پټولو او دغه پیښې ته په حکومتي عکس العمل باندې سخت ټکونه وکړه او زیاته کړه چې موجوده حکومت د پیښې په حق له د سنگدلې نه کار اخلي. د ویل چې حکومت د مینا معاملې د خپل لاندې کول او هیرول غواړي، خو مخالف ډلې به دا معاملې ارو مرو راپورته کوي. خاغلی اعتزاز احسن دا اوکړه چې اوس هم د مینا د پیښې ښکار 300 پاکستانی وګړي بے درک دي. سینیټ کې د مخالف ډلو د مشر اعتزاز احسن تکونو تخپل عکس العمل کې د واکمن ګونغړي او د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ویل چې حکومت د مینا په معاملې د خپلو فرایزونو غافل نه دي او د حج وزیر اوس هم په سعودي عرب کې موجود دي او تر کومه چې د معاملې هوار شوی نه وي تر هغه به هغه التا موجود وي.
تلاش کا عمل اب بھی جاری ہے اور وزیر اعظم کی طرف سے یہ اعلان بھی کر دیا گیا ہے کہ جیسے ہی حج سیزن ختم ہوگا اور سعودی حکومت دوبارہ ویزوں کا اجرا شروع کرے گی، وہ تمام لوگ جن کے شہدا ہیں ان کو یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ سعودی عرب میں جائیں.
دی وائی چی سعودی عرب کے دملو اور دا بے درک پاکستانی حاجانو دا لٹون عمل اس ہم روان دے اور وزیر اعظم دا اعلان ہم کرے دے چی سنگ دا حج سیزن ختم شی اور دا سعودی عرب حکومت دوبارہ دا ویزو دا اجرا عمل پیل کلی نو ہا ٹول خلق دا چا چی خپل خپلوان په حج د چا چی خپل خپلوان د حج دوران مړه یا بے درک شوی دی هغوی به سعودي عربستان ته لیږلی شي. سینیټ کې د مخالف ډلو مشر اعتزاز احسن دا هم وینا وه که حکومت د مینا د ټیل ماټیل دوران د مړو شوو پاکستانی وګړو انځورونه او د ګوتو نښې په ویب پاڼه اچولې وې، نو نادرا به دغه معامله په لنډ وخت کې هواره کړې وې، خو حکومت داسې ونه کړل. ښاغلی سینیټر اعتزاز احسن دا هم وویل چې د مخالف ګوندونو لاسونه به د حکومت په ګریوان کې وي او غوښتنه یې وکړه چې حکومت دې زر تر زره د مړو پاکستانی وګړو مړي واپس ملک ته راوړي او یادې د هغوی پسماندګانو ته د سعودي عرب ویزې جاری کړي. وروستو سینیټ کې مخالف ډلو د سینیټ نه په احتجاجي توګه واک اوټ هم وکړو او د عوامي نېشنل پارټۍ غړي ښاغلی شاهي سید ویل چې حکومت دې زر تر زره د پاکستانی حاجیانو خپل خپلوان د اصل صورتحال نه خبر کړي. اخوا د پاکستان د حج وزارت په خپله ویب پاڼه د مینا د پیښې په حق له جاري کړي خپله تازه شمیره کې ویلي دي چې په پیښه کې د مړو پاکستانی وګړو شمیره یو کم نوي ته رسېدلې ده او د اته څلوېښت پاکستانی حاجیانو مړي سعودي عرب کې خاورو ته سپارلې شوي دي او خواوشا اووه څلوېښت تر دې دمه بې درکه دي. د حج وزارت په خپل ویب پاڼه مخکې ویلي دي چې حکومت درې سوه نهه پاکستانی حاجیان موندلي دي. دغه رنګ د تازه او شمار شمیرو تر مخه د حج دوران د خیبر پختونخوا او پاټا سره د تعلق لرونکو مړو شوو حاجیانو شمیره هم څوارلس ته رسېدلې ده. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
قدرمنو اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ته غوږی. یو خوندور رپورټ په کمبوډیا کې چې کوم د وریجو یا د شولې چې کوم کروندګر دي هغوی په خپلو فصلونو کې د هغه چې کوم حشرات دي چې کوم فصلونو ته نقصان ورسوي د هغوی د مخنیوي دپاره په خپلو فصلونو کې چندخان یا باټاګان پریښي دي. تفصیلي اورو د فوزیان جمله.
اوس خبره دې ته راغلی ده چې څوک چې وریجې کری نو باید چې چندخان هم ورته وساتي. دا کار په کمبوډیا کې کروندګر کوي او وایي چې چندخان هغه چینجي مینجي اخري کوم چې د وریجو فصل ته نقصان رسوي او مونږه د هغې ټولې خرچې نه بچ شو کومه چې به مو د دغو د مړولو دپاره په سپرېګانو کوله. د دغې ځای یو کروندګر چې راس ماو نومیږي وایي اوله کې ما خپل پټي کې د چندخو د ساتلو انتظام وکړو ځکه چې زمونږ د سیمه کې دا یو لوی مصیبت وو چې حشرات به مو فصلونو ته غټ نقصان رسولو. د کال 2006 راسه راس ماو دغه د چیندخو د ساتلو کار کوي او اوس ښه خوشحال دی. وای وړاندې خو به زما ډېرې زیاتې پیسې لګېدلې، اول په سرو اخیستلو او بیا په هغو ګران بیا دوایانو او سپرېګانو چې د حشراتو د مړولو دپاره به مې اخیستلې. نو کله نه چې راس ماو دا د چیندخو ساتلو والا طریقه شروع کړي ده د هغه د وریجو فصلونه د حشراتو له وجې خرابېدونه بچ پاتې شي او حاصلات یو په دوه شوی دی. د کمبوډیا سینټر فار سټډي اینډ ډیولپمنټ آف اګریکلچر هم د وریجو فصلونه د حشراتو د نقصان نه بچ کېدلو والا یوې قدرتي طریقې په توګه د چیندخو ساتلو دې کار ته وده ورکوي. خو بلخوا مصیبت دا دی چې کمبوډیا کې خلک چیندخې خوري هم، نو د کروندې ماهران په دې خبرې زور ورکوي چې د وریجو فصلونه چې کله ولاړ وي نو دغو ورځو کې د چیندخو په ښکار بندیز لګېدل پکار دي.